السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې اونیز پروګرام روختیا د ژوند شتمنی اورو، خو تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د پېښور پولیسو تایید کړی چې د دوی درې ملیشه سرتیري په نننی ځانمرګي برید کې وژل شوی دی. د پېښور د پولیسو مشر میا سعید رسنوی ته ویلي چې ځانمرګي بریدګر د سرحدي پولیسو د مرکز مخې ته برید کړی. هغه ویلي چې پولیسو دوه نور بریدګر مرکز ته د ننوتلو څخه مخکې په ډزو وژل دي. د ملیشه سرحدي پولیسو دغه مرکز د پېښور مزدهمه سیمه صدر روډ کې موقعیت لري او نږدې ورته د پوځ یو مرکز هم پروت دی. اخوا د لیډی ریډنګ روغتون ویاند محمد عاصم وایي روغتون ته یولس ژوبل کسان لیږدول شوي چې زیاتره یې ولسي وګړي دي. پر اف سي مرکز د برید مسؤلیت تر اوسه لا چا نه دی منلی. له تیرو څلورو کلونو راهیسې په خیبر پښتونخوا کې ناامني خورا زیاده شوې ده. په همدې حال کې پولیس او پوځ هم وایي چې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي چې د پېښور د نننی برید عاملین باید ژر تر ژره ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي. د امریکا او اوکراین چارواکي د جنیوا په خبرو کې د پرمختګ خبره کوي. د دواړو هیوادونو چارواکي پرون یکشنبه په جنیوا کې جرګه شوي وو او دغه وړاندیز شوي پلان په اړه خبرې وکړې چې متحده ایالاتو د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو په هدف جوړ کړی دی. د سپینې ماڼۍ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې خبرې رغنده، متمرکزې او د درناوي وړ وي او د عادلانه او تلپاتې سولې د ترلاسه کولو لپاره یې په ګډې ژمنې ټینګار وکړ. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې دواړو خواوو موافقه وکړه چې په راتلونکو ورځو کې په ګډو وړاندیزونو جدي کار ته دوام ورکړي او له اروپایي شریکانو سره په تماس کې پاتې شي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو چې په خبرو اترو کې د امریکایي پلاوي مشري کوله وویل چې خبرو ډیر پرمختګ درلوده او زیاته کړه چې ولسمشر ټرمپ هغه مهال خوښ شو چې دوی ورسره د خبرو جزئیات شریک کړل. د اوکراین ستر مرکچي اندری یرماک هم وویل چې دوی ډیر ښه پرمختګ کوي او د وی عادلانه او تلپاتې سولې په لور روان دي. د فاریاب د فوټبال ټیم د لوبغاړي فرهاد عادل زنده شوی جسد په هرات کې موندل شوی دی. د فاریاب د فوټبال ټیم سرسبز یاشلر اعلان کړی چې پر هغه لومړی برید شوی او بیا یې جسد ځوړند شوی دی. په هرات کې د طالبانو چارواکو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په فیسبوک کې په یو پیغام کې فرهاد عادل د سرسبز یاشلر ټیم پخوانی لوبډل مشر یاد کړی او د هغه وژنه یې تایید کړې ده. د فوټبالر د وژل کېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ټاکل شوی و چې هغه د دوشنبه په ورځ د افغانستان د کورنی فوټبال د اتلانو لیگ کې له خپل ټیم سره ملګری وي. او د هند مشهور فلمی ستوری درمندر دیول نن دوشنبه په ممبئی کې مړ شو. هغه نه اتیا کاله عمر درلوده. درمندر چې دوه میرمنې او شپږ اولادونه لري له تیرې یوې میاشتې راهیسې ناروغه و او په کور کې سا ورکړه. د هند صدر اعظم نریندرا مودي، ولسمشر دروپیدی مورمو او یو شمېر نورو هم د دغه وتلي فلمي ستوري د مړینې په اړه خپله خواخوږي او غمرازي څرګنده کړې ده. مودی په خپل ایکس پانه لیکلی هغه یو مشهور فلمی شخصیت او یو خارق العاده لوبغاړی. هر رول چې لوبولی جذابیت او ژوروالی پکې راوړی دی. د خبرونو پای
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
سلامونه ستړي مشه. روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته مو زه صفی الله ستانګزه خراغلاست وایم. په دغه پروګرام کې به وړاندې په څو ناروغي باندې چې په دې ورستو کې په مرسن کې زیات شوې دي خبري وکړو. له هغې ډلې دا چې په افغانستان کې میلیونونه ماشومان د شری، اسهال او نورو ناروغیو له خطر سره مخ دي. د شری په ارتباط به له یو متخصص ډاکټر صاحب سره خبري وکړو چې په افغانستان کې د شرینه روغي خصوصا په ماشومان او زړو کې په څه حال کې ده، څومره ماشومان او زاړه ترې زوريږي، او د شری حاد ناروغي څومره دي، په دوه ټولو مواردو به بحث سره وکړو. خو په اول کې یو رپورت تغوا کې دی چې وایي په افغانستان کې لکتر لګه 12.9 میلیونه افغان ماشومان د شری اسهال او نورو ناروغي له خطر سره مخ دي. یو ان والنتیر افغانستان په خپل ایکسپانډ په یو بیان کې ټینګار کړی چې روغتیایي خدماتو ته د دغه ماشومانو لاسرسی خورا محدود دی. یو شمېر افغانان هم وایي ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي او دوی د درملنې لپاره مالي توان نه لري. مخکې له دې چې دغه راپور تاسو ته خپور کړو، تاسو غواړو چې د ازادي رادیو په واتس اپ نمبر مثبت 3 شپږ سوه یو 210 209 باندې له موږ سره تماس ونیسئ، د خپلو ماشومانو د روغتیا په ارتباط باندې له موږ سره خبرې وکړئ.
د سوارلس کسیزی کورنۍ سرپرست رحیم الله وایي واړه اولادونه او ریرونه په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي، خو د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای درملنه وکړي. نوموړي نن شنبه د نومبر 22 ازادي راډیو ته وویل څو ورځې مخکې یو راره د سینه بغل ناروغۍ له امله ومړ. دی وایي زما یو راره چې زما د خپل اورادونو په څیرې د ساتنې او پاملرنې مسولیت زما په غاړه وو. یو کال عمر لرلو خو له بده مرغه د سینه بغل په ناروغۍ اخته شو او ومړ، ځکه ما یې د درملنې توانایي نه لرله. خدا خی یوازې رحیم الله نوی چې د اقتصادي ستونزو او بیکاری له امله د کورنۍ د غړو د درملنې توانایي نه لري. یو شمیر نور افغانان چې ورسته یو طبيبي خو او زلزلو اغیزمن کړي وایي سکه کالی ماشومان د سرپنا د نه موجودیت له امله په سړه هوا کې په بیلابیلو ناروغي وخت شوي، او د روغتیاي اسانتیاو د نه موجودیت له امله اوس مهال لړې ستونزو سره مخ دي. د کونړ ولایت د سوکې ولسوالۍ اوسیدونکو فرید الله چې روان کال د اگست په 1 په مرګونی زلزله کې زیانمن شو، اوس مهال تر خیمه لاندې ژوند کوي. ازادي راډیو ته ویل
ماشومان چې کوم دي د مشکل په لري چې باران نشي او هوا خدای خیمه دي، او هر ماشوم چې مثلا سنو بغل او ناس ناس مثلا د خېټې تکلیف او یو د نور توخه یا مثلا خامخا یخ د هوا د سي قرباني چلته مریض نه مشکل ماشومان کې نو د مرسته په واسه کې کوم ډاکټر نږدې او شفخانه یو کلینیک وینو داسې څه مسله باندې چې هر ټیم تلای شوی.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رضاکارانو ډلې اعلان کړی چې 12.9 میلیون افغان ماشومان د شری اسهال او نورو ناروغیو له خطر سره مخ دي، او روغتیایي خدماتو ته د دې ماشومانو لاسرسی خورا مهم دی. دغه ډلې پرون جمعه د نومبر 22 په خپل ایکسپانډ په یو بیان کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو رضاکاران له خپلو شریکانو سره هڅه کوي د زیانمنو افغان ماشومانو لپاره د روغتیایي خدماتو له لارې د دینورین مخه ونیسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو رضاکار ډله چې په رسمي ډول د ملګرو ملتونو د رضاکارانو پروګرام برخه ده، ټینګار کوي چې د نن روغ نسل د سبا د روښانه نړۍ لپاره لار هواروي. دا په داسې حال کې ده چې د وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق په یو ګاډه اعلامیه کې ویلي و چې په 2023 کال کې په افغانستان کې 9300 ماشومان د شری په ناروغۍ اخته شوي، او د 2015 له پیل څخه تر اګست پورې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 8500 ته رسیدلی. د خوړو نړیوال پروګرام WFP هم د روان کال د اکتوبر په 6 په یو راپور کې ویلي و چې د بشري مرستو چټک کمښت له امله د تغذیه سلګونه مرکزونه وتړل شول. افغانستان کې د شدید خوارځواکۍ او د مخنیوي وړ ماشومانو د مړینې د زیاتوالي له خطر سره مخ کړي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د تیر کال په دسمبر میاشت کې ویل چې د افغانستان د ولسوالیو 82% دونکو صحیح خدماتو ته لاسرسی نه لري، او د 300 ولسوالیو لډلې یوازې په 93 ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه شته، او ډیره خلک د ډیرو وړو ناروغیو او ستونزو پر مهال هم د ولایتونو روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، جبر تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لاندو چپو 19:25 مترو مندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
ازادي رادیو ته غواګیست د ازادي رادیو د روختیا ژوند شتمنی په دغه پروګرام کې د افغان ماشومانو د صحی وضعیت په ارتباط باندې خبري کوو. دا چې د ملګرو ملتونو د رضاکارانو ډلې وی لکتر لګ 14 میلیونه افغان ماشومان له بیلابیلو ناروغیو سره مخ دي، له هغې ډلې د شری یا سرخکان ناروغي همدارنګ ځینې د سړې هوا پراتلو سره د تنفسي ناروغیو د زیاتې دي پیښې چې افغان ماشومان ترې کړیږي. دغه ټول د ژمي پراتلو سره د دغو ناروغیو د لا زیاتېدو اندېښنې پسې ډېرې شوې دي. د همدارنګه ګڼو ماشومانو ته د مناسبو ژمنیو جامو، کافي تودو کالیو، د کور د تودوخې د امکاناتو نشتوالي دا د دې لامل شوې دي. البته دې ته په پام چې په افغانستان کې سږ کال طبیعي پیښې زیاتې شولې، له هغې ډلې په ختیځ کې زلزلې، سیلابونه او ګڼې نورې پیښې، بیا په تیره له دې چې میلیونونه افغانان له پاکستان او ایران په زور راایستل شوي دي او په منځ کې لکونه افغان ماشومان هم شته. دوی ټول د ژمي په راتلو سره له بیلابیلو ناروغیو، له هغې ډلې له تنفسي ناروغیو سره هم مخ بلل کېږي، تر څنګ یې د شریا سرخکان او ګڼو نورو ویروسي ناروغیو سره هم لاس او ګریوان بلل کېږي. تاسو د ازادي راډیو د روغتیا ژوند شتمنی په دغه پروګرام کې د زینو اوریدونکو سره به هم په دې مورد باندې خبرې وکړو. د هغوی د ماشومانو د روغتیا په ارتباط به لاغوی نه ډاډ واخلو. کولی شئ د ازادي راډیو په واتس اپ باندې مثبت 340 شپږ سو یو 210 209 ویشت باندې موږ سره زنګ راوئ. البته یو اوریدونکو لرو اوس به ورسره خبرې وکړو چې څوک د مهرباني وکړي، څوک یاستې، له کوم ځای غږیږئ؟
سلام علیکم، مثال خی جوړ کلاری د بخیر.
سلامونه، ستړي مشه، مننه کوم، مهرباني وکي.
وروزه سیاد من الحكم درودات ول سوالی د مسراړي کنيول.
خ خ ستړي مشه، بخیر اغلی. زموږ په دغه پروګرام کې په دې مورید غږی کو چې اوس ژمه امر روان ده او په ماشمانو کې د ناروغي د زیاتیدو ستونزې اوس ډیر شوې دي. البته د 14 میلیون ماشمانو د ژوند په ارتباط باندې اندېښنې دي چې دوی به د شری هم دارنګ د ژوند نورو ناروغي سره لاس او گریوان کیږي، خصوصا دا چې اوس ژمه روان ده او کافي امکانات هم نشته په دې رده دا چې په ژوند سیمو کې طبي پیښې وشوې لکه زلزلې او سیلابونه او نور، نو د ماشومان وضعیت ښه نه بدل کیږي. تاسو راتوي چې تاسو په سیمه کې ماشومان په څال کې دي، د تاسو خپل ماشومان څنګه دي، روغتیایي خدمات لري نه لري؟ ښه فکر کوم دی دوی واتس اپ البته مشکل سره مخ شو. د ازادي راډیو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام کې تاسو کولای شئ په واتس اپ باندې موږ ته زنګ راووهئ یا حداقل موږ ته مسکال راکړئ چې موږ برته تاسو ته زنګ ووهلی شو. په دغه پروګرام کې د میلیونونو افغان ماشومانو د ژوند په ارتباط باندې خبرې کوخه. مهرباني وکړئ بیا فکر کوم اوریدونکو رخ شوی دی، که زموږ غږ اورئ نو موږ ستاسو غږ او رابطه مو برقراره شوې ده. مهرباني او خبري وکي د تاسو غږ راځي موږ ته. خو فکر کوم ستاسو او ستاسو غږ لرم، مهرباني وکي وو اورم.
ایمو دې نېټ دې ورښانه.
خو فکر کوم دې څه مشکل دی د انټرنیټ او شي. ام از موږ همکار به هڅه کوي چې نور اوریدونکو هم را پیدا کړي. د واتس اپ البته یوازې اوس د واتس اپ لاري کولای شي تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته زنګ راوي، مثبت 340 شپکسو یو 210 209 ویشت زموږ د واتس اپ نمبر دی. البته په دغه پروګرام کې د میلیونونو افغان ماشومانو د روغتیایي ستونزو په ارتباط خبرې کوو. دا چې راپور نو وی لکتر لګ 12.9 میلیون افغان ماشومان له ستونزو سره مخ دي. مهرباني وکړئ څوک یاست، له کوم ځای مو زنګ راواله؟ ښه فکر کوم د واتس اپ څه ستونزه ده، خو په هر صورت د روغتیایي خدمتونو د محدود لاسرسي په ارتباط هم ګڼې اندېښنې شته. دا چې په ژمي کې د ګڼو سیمو لارې بندېږي، همدارنګه د واکسینو د پروګرامونو د نیمګړي پلي کېدو، همدارنګه د تغذیه او درملنې د مرکزونو د کافي تجهیزاتو نشتوالی او ورسره د روغتیایي پرسونل کمبودي، هغه نور مسایل دي چې د ماشومانو د اسهال تبې او نور موسمي ناروغیو د درملنې د زند لامل کیږي او په همدې خاطر باندې د شاوخوا 12.9 میلیون افغان ماشومان ژوند د ژمي پر رسیدو سره له خطر سره مخ بلل شوی دی او ویل شوی دی چې ک دغه ماشومان د درملنې لپاره کافي بودیجه په اختیار کې ورنکل شي ډاکټرانو صحی ټیمونو ته نو د افغان ماشومان ژوند چې وارد مخه له خطرونو سره مخ وو لابا او گواخل شي. همدارنګ په ماشومانو کې د سرخکان یا شری د ناروغي د زیاتیدو مسائل هم په دې ورستیو کې ډیر شوې دي، خصوصا په ننګرهار او ځینو نور سیمو کې، او هغه چې په اکیوټ یا حالت کې دی بیا کابل ته را انتقالیږي او هلته د ډاکټرانو لخوا درملنه کیږي. د شری یا سرخکان په تیر بیا د چې پیخې څومره ډیر شوې دي په دې مورد باندې دی موږ خبرې کوو. البته ډاکټر صاحب فرید الله مریض موږ د پروګرام میلمه دی، موږ به ورسره د شری یا سرخکان د ناروغي په ارتباط باندې ورسته وغږیږو، خو اول اوس یو لنډه وقفه اخلو، بیا به بیرته پروګرام ته دوام ورکړو.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
کوم ده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او چیرې میدان او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میدان
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملتی میڈیا مخکخه.
بیا مو هم خراغلاست و ایم روختی در جوند شتمنی پروگرام ده، یا آوریدون که لرو میربانیو که چوکی است لکم زی مزنگ راواله؟ بله زموږ کاوره مهربانیو که لکم زای مزنګ راولای دی روختیا د ژوند شتمنی پروگرام دی.
سلامونه تاسو ته او تاسو نوریدونکو ته. عمر مدثریم له پکتیکا ولایت ورګونو رسول اسخه
خستړی مشه بخیر راغله. موږ په دې مورد غږی ګوچ په ماشومانو کې د ناروغي د زیاتیدو احتمال وړاندوینه شوې ده، ویل شوی چې 14 میلیون افغان ماشومان د شری سال طبي او نورو ګڼو ستونزو سره به مخ بلل کیږي، په دې چې اکثر روغتیایي مؤسسو ادارو ته کافي بودیجه هم نشته او مالی توان د دوی کم ده. د خپلې سیمې په ارتباط راتوي چې هلته ماشومان په څه وضعیت کې دي او آیا کافي خدمات شته درته که څنګه؟ بله زموږ غږ اورئ تاسو. لګ مزایته که تغییر ورکړي چې د انټرنیټ ستونز غاګ ملک جال راځي او غاګ ملک جال راځي، اما که لګ زایته تغییر ورکړي یا یو چارو کې چې غاګ مسئ شي
اوس سم شو
اوس به سئ شو. تاسو خبري وکړئ لطفا.
تر دا د خپل وړاند خبر وکم د مشمعن وړاند دلتا کوم چې اوس ژمن پر رسیدو ده تقریبا کوم ورته مخکې خلک بخي مشکلات سره مخ دي.
سی تاسو په خپل کورنۍ کچه باندې څه شي کولای شئ د ماشومانو لپاره؟ مثلا د دوی د تودو ساتلو یا دا چې په احتیاط باندې وګرځوي ډیر ونه ګرځي بهر که ضرورت نه وي، دغه مسایل خو د تاسو په لاس کې دي، دا څومره رعایتیږي په غوسې؟ بله که د دوی اړیکه پرې شوله بل اوریدونکی لرو که څنګه؟ زه به خپل تخنیکي همکار څخه پوښتنه وکړم چې که کوم بل اوریدونکی وي له دوی نه به هم خبرې واورو. که زموږ غاوره نو د ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام دی، مهرباني وکړئ تاسو څوک یاست له کوم ځای مخ زنګ راواله او خبرې کوئ؟
فکر محمد د لغمان ولایت تصرف ته ماست کیم.
ښه مهرباني.
ملګری ملتونه او واجی صندوق یا نور د افغان ماشومانو په حکله باندې کوم ترتیبات روان کړی دي؟ کمزوري دي، اوس دلته یخنی ده او ماشومان تداوی نه تا په کلینیکو نو کوم کمزور دی، حالت شلار شي لیک سوار کی اغم کافی نه، حالت سوار شي بیا دواخانه ته غو کوي شوار شي په بازار کې دوا یانه واخلې. نو دی افغان ماشومان تداوی سلسله شته دا بالکل کمزور دی، بیا خاطر مهاجر ورونه شراغلی دي اغو یو مشکلات افغان بر مخامخ شل چې مهاجرت شپې ورځې دی بیا دلته اغو ماشومان ته یخنی ده او د سرپنام صحیح سیستم برابر نه ده نو ماشومان ډیر مشکلات سره مخامخ دي دا خبره حقیقت ده او ملګری ملتونه هم بیا داسې پورا کار نه ده کړی چې لکه څه لازم وو او مناسب وو مشکلات ډیر دي ورور
خ مانه دا پختنه هم کیږي چې تاسو په خپل سیمه کې په لوکل یا محلي کچه باندې څه شي کولای شي ټولنې یا خلک څه کولای شي چې مرسته ونه رسیږي نو خو نشي کولای چې ماشومان مرګال پرېږدي دوی خپل څه کوي خلک
خپل حتی الوصف خپل امکاناتونه خلک کار اخلي دا صحیح ده او لکه کم امکانات دی په استلا یعنی شل دیش فیصد امکاناتونه غوی کار اخلي او ملګری ملتون هم چې دی هم دا شل دیش فیصد کومک دی شل دیش فیصد اقلن 50 فیصد هم دی غوی کومک نه ده چې کومک اقلن د ماشومان لپاره خو تکمیل مکمل کومک نه ده کومک پورا نه ده کمزورتي شته
او د حکومت چارواکي څه کوي په کلینیکو ته چې کله ځي هلته کافي امکانات او دوا او ډاکټر داسته کڅنګه
د ډاکټرانو په لاس باندې وایم چې ډاکټرانو کمې ده اپلو بیا د طالبانو حکومت څه دی دوی صرف یو شی ته ډیر متوجي وي چې هغه دوا نه دوی راشي صرف سارنه کوي چې دا دوا نه بیرته ونو یو شخصي لابراتوارونو کې خرص نشي او نظارت کنټرول صحیح ده او بیا خوانه چې کوم دوايان راځي لکه اکمالات پوره نه ده اکمالات اصل کې پوره نه ده اکمالات مشکل ډیر ده
خخخ صحیح ډیر مننه کوم سلامات اوسې د تاسو نه اوریدونکو د ازادي رادیو د روختیا ژوند پروگرام تغواگیسته البته په دغه پروگرام کې مو اوس ډاکټر صاحب رفیقی مل مکړه ده لدوینه به د ماشومانو د روختیا په تیرا بیا د ژمی پراتلو سره د هوا په سړیدو سره په ماشومانو په هغه کې چې له خطر سره مخ دي د تنفسي ناروغیو لکه زکام والګي او همدارنګه سینه او بغل او د ټوخي دغه ناروغیو د جاتیدو په ارتباط به خبري وکړو همدارنګه د نورو ناروغیو لکه شری اسهال تبي د دوه ټولو مسایلو خصوصا هغه چې له خطر رمخ خلق گواخی ډاکټر صاحب ستړي مشه پروگرام ته په خیر راغلی مننه چې ټلیفون مو واخیست او را سره خبرې کوي کور مودان ډاکټر صاحب موږ البته لکه څنګه چې خبرې کړې وې زموږ همکار له تاسو سره په دې مورید غږیدل چې په افغانستان کې د ژمی پراتلو سره خصوصا د تنفسی ناروغیو د فلو یا د ریزشونو او زکامونو مسائل ډیریږي خو تازه موږ ریپورت لرو چې 14 میلیون افغان ماشومان له خطر سره مخ دي خصوصا د ژمی پراتلو سره د دوی دغه مسائل نور هم زیاتیږي لکه د شری سال بیا ور سره د نورو تنفسی ناروغیو مسائل هم زیاتیږي او ماشومان له دغه درک ډیر زیات اغیزمن دي په اول کې راتوي چې ماشومان ولې نسبت نورو ته اغیزمن پات کیږي یعنی ډیر اغیز ولې په ماشومان باندې ناروغي او موسمونه کوي
مننه ډیر زیات نه یوازې افغان ماشومان د ټولې دنیا ماشومان په سړک سړه هوا کې په ژمي موسم کې د یخ سره د مواجه کېدو په دلیل د ریزش او د ټوخي او والګیو د سينورو تنفسي ناروغي سره مساعد کیږي او په افغانستان کې دا وخت ډیر زکه دي چې مونږ د ماشومان لپاره مناسب وسایل نه لرو او یا ډیر کم لرو د ماشومان ډیر وخت کې د لو علت دا دي چې عمومي صورت سره د دوی مخادو وجود مقاومت دي په دویمه درجه دوی زیاتره د زینو سوی تغذی او د خوارزواکۍ په ناروغۍ هم اخته وي د دوی محیط یعنی شخصي محیط هم ډیر مناسب نه وي مثلا نشي کولای ماشومان د فقر غریبۍ د ناپوهۍ له وجې یا د فامیل خصوصا د میندو د بې سوادۍ له وجې ماشومان چې کله لوبې کوي د بیرون نه راځي کور ته دوی د لاسابون په ذریعه د اقل د شلو ثانیو دپاره د لاسونو او د مخ زینځل امکانات نه لري، نو ټول ویروسي امراض چې د لاس او د پزې په شاوخوا کې وي د ماشومانو یا د کوچنیانو دپاره د ناروغۍ زیات سبب کېږي. د زیات دوستان دي یا اوریدونکي دي متوجه وي چې هغه ماشومان چې سن ډېر کوچنی دی په ژمي کې د داسې ناروغۍ سره ډېر مواجه دي، لکه هغه ماشومان چې عمر یې تر دوو میاشتو وي دوی زیات اخته کېږي، نو باید کوشش وکړو چې دوی د یخنۍ نه وساتي او په کورنۍ کې هغه څوک چې ناروغه وي د دوی سره ډېر تماسونه ونه نیسي. دغه ماشومان ممکن چې نهه میاشتې په یو محیط کې روږدېدلي وي او اوسېدلي وي او وروسته چې یو محیط ته راځي باید د دوی د کوټې درجه په د اقل د شلو او د پنځه درجې سانتي ګرید په شاوخوا کې وي، لباس یې تود وي مګر ځانې. بل یو عمده فکتور چې د ټولو د انسانانو لپاره د تنفسي ناروغۍ سبب کېږي خصوصا د ماشومانو لپاره، هغه د هوا ککړتیا دی.
ډاکټر صاحب په همدې مورد به مشخص او به چې خبره مقطع کوم په همدې مشخص مورد به اوس درنه پوښتنه وکړم. په کابل او نورو سیمو کې د ژمي په موسم کې البته معمول دا وي چې شرکتونه او کمپنۍ یا هغه بلډینګونه والا دوی زغال سنگ سوځوي یا ډبرو سکاره، او په هغو سیمو کې چې خلک غریب دي هغوی لرګي یا پخوا خو به ربړونه او دا نور هغه به هم سوځول پلاستیکونه، او اوس یې که څه هم مخنیوی کېږي خو بیا هم په لویه کچه باندې مخنیوی د دغه کار به سخته وي. یعنی دغه د سون توکو معیاریتوب عمل ته ډیر تر پوښتنې لاندې دی او ورسره هوا ډیره زیاته ککړې وي. یعنی په کابل کې که څوک په ژمي کې ګرځي نو د کابل په آسمان یا فضا باندې یو لړ خپراوي، او دا ټول د همدغې سون توکو د غیر معیاري سون توکو دود دی چې پاس خیزي او بیرته دا په چې هوا تودیږي یا هوا کاغوي بیرته دا لاندې راځي او خلک بیرته تنفس کوي. یعنی یو ډیر بد وضعیت او هوا ډیره ککړې وي. دغه څومره د ناروغۍ او فیصدي زیاتوي کچه څومره لوړوي دغه مسله؟
چې رښتیا درته وایم داسې مشخصه فیصدي ونه وایم، ځکه چې څومره دغه ککړتیا د هوا په ککړتیا تاثیر کوي. یعنی خو په عمومي سره سره که مونږ وایو په زموږ په وطن کې یا په ډېرو غریبو ملکونو کې د تیل سوځېدل په موټرو کې په فابریکو کې په نورو ماشین آلاتو کې دا سټنډرډ تیل نه دي، دا ډېر ګاز تولید کاربن ډای اکسایډ تولید هغه فضا زمون ککړې. دویمه در لکه تاسو چې ویلې د زغالو د نورو غیر سټنډرډ محمد سونګ مواد چې کاریږي هغه هم محیط ته ډېر ککړتیا تر مخامخ کوي. همداسې زه تاسو وایم چې زمونږ کوټو کې حتی مونږ چې استفادت کوو مونږ هغه صحیح شرایط نه پېژنو یا نه پېږو یا مواس نه رسېږي، لکه بخارۍ نه لوګي وځي هغه لکه ډبرو سکاره یا نور سکاره چې دي، یا زمونږ په کورونو کې زمونږ د دروازې او کړکۍ هېڅ موجودې نه دي یا تهویه نه وي چې دا کوټو هوا تصفیه شي او دا کاربن ډای اکسایډ یا نور مضره ګازونه چې تولیدېږي دا بهر ته وځي، دا هم ډېر زیات تاثیر کوي. خپله دا د کورنیو ګڼوالی مثلا په یوه کوټه کې د شلو پنځلس کسو اوسېدنه دا خپله یا د حیوانات سره ژوند کول په یوه کوټه کې دا ټول د هوا ککړتیا باندې تاثیر لري په ټولو خلکو خصوصا ماشومانو باندې، ځکه د ماشومانو د دفاعي سیستم کمزوری دی، شوشونه یې ډېر کوچني دي، دوی ډېر زر او د ټول نه مهمه دا ده چې دا یو دفاعي سیستم چې موږ ورته ټوخی یا پرنجی وو کله چې میکروب یا هغه مضره مواد تنفس ته یا سږو ته داخلیږي ټوخی کېږي پرنجی کېږي چې هغه د باندې واچوي، مګر ماشومان دا توان نه لري چې هغه شیان دغه نه خارج کړي، وجود ته نه وځي او په وجود کې ورته هوا او درجه مساعده میکروبونه تکثر کوي زیاتېږي او ماشومان په مرض اخته کوي.
بلې مننه ډاکټر صاحب، تاسو یو مهم نقطې ته اشاره وکړه چې هوا تصفیه کیږي نه، یعنی هغه مزره هوا لام پاتې وي. اکثر کورو کې خدا سي وي چې خلک ځینې کسان لساړو سره ډیر حساس وي او نغواړي چې ساړو خوري یا هوا را یا هوا را شور باندې ولګيږي، مګر ډیر مهمه ده چې دوی د خپل کوټو هوا تصفیه کی هدا اقل یو ورځ په یو ساعت یا د ورځې هدا اقل کړکۍ یا دروازې خلاص پری دي چې د هوا تبدیل شي. دا مورید ولی په افغانستان کې نری آیاتیږي فکر کوي؟
دا مسائل داسې چې دا د زمونږ او ساسې اول د کور ساختمان چې دی کله په کوم سټنډرډ جوړ شوی دی نشته. حتی زمونږ په سټنډرډونو کې ډېر ښه کورونه چې په افغانستان کې